په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وای چې په دې ولایت کې د استناف د محکمې یو قاضي نامعلوم وسلوالو نن په ډزو وواژه. کاناډا وای پلټون کې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریا پولیس وای چې د دی ولایت د استناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لار و چې د وسلوالو نا پیژند وسلوالو پرې اندازې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تېښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 80 نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوی. شل کورونه بیخی او مخ نړیدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی کې اوخته دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوې ډیلي کې وشو، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکنه ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوې ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوې ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وای پلټون کې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول. 50 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 128 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندي د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیماني د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دواړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندي وهشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهون په توغندي ویشتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورټ وزیر تمه وښوده چې څېړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ دغه الوتکه ایشتي او هغه راغورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 اتباع ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړ. استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې اکثریت یې پرون د هغه پریکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسی زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن به پورس پیل شي. ترامپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریا او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبې د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالتونو، برېټانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربه نه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي. په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هېواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلا شوي لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی. په دې هېواد کې شخړې روانې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې دا وزین نور خبرونه غواړي به هم ول ولید. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې په لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 1400 افغانانو په ګډون 160 اویا کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه تیره اونۍ چهارشنبې په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون یې ټولې 160 سورلۍ ووژل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سړي اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او وی ویل
سرپرست وزارت خارجه اعظم شو په انګلستان کې.
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو ترڅو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، ترڅو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکي بوینګ 1320 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي ښاغلی رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نه شي کولای چې دا انډیو کړو پرتل دي چې یو کرا یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړ، آیا زیان یې درلوده، دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي، بلغه یو فتوا صادره شي دا اصلا ام دې سوی ده که غیر ام دې.
اوکراین له جرمنی غوښتي چې د اوکراین د هوایی شرکت د مسافرونکو بوینګ 320 الوتکې کې د پیشه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپل ایران غواړي چې د دې پیشه تحقیقات پخپل د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان او کانادا مشرانو په ایران کې د اوکراینی الوتکې د پیښې د څرنګوالي په اړه پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دغه راز دواړو مشرانو د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کانادا صدر اعظم جستن ترودو تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سم لار خپله کړي. د یادونې وړ بولو چې د کاناډا یو پلټونکی ټیم هم له مخکې تهران ته رسیدلی او پرون هم د الوتکې د راغورځېدلې الوتکې د پیښې ځای وکوت. دغه راز افغان ولسمشر اشرف غني وویل د کاناډا، برېټانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریز ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په اتمه د اوکراین مسافر اوړونکې الوتکه د ایراني ځواکونو په لږ تر لږه په یو توغندي ولګېده چې پکې د 1500 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او برېټانیا 160 اتبا ووژل شول. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونه ډېره برخه موسیقي د ځانګړې شوې ازادي راډیو اوري. هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو خبرونه کوو. دا هم تاسو او دا هم د موسیقي خبرونه.
د سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
تور لا ونګ پس پینې واړي مخ مخ راته ولاړي، مخ مخ راته ولاړي، مخ مخ راته ولاړي. تور لا ونګ پس پینې مخرات ولاڑی ستائش کرا ملی والا یو حسینا کلی والا، ستائش کرا ملی والا یو حسینا کلی والا. گلا شمبا گل دغرونو ستا پنا.
درنو دوستانو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه ده چې دی خبرونه کې ستاسی لیکونه منگ تاسی تلولو. از وګمه جبر خلی ما او ما سره می همکارا تمنا او واحدی استودیو تر اغلی
دوستانو زما سلامونه او نیکی هیلی هم منی. هیله د چروغ سلامت او وسی څنګه
ولید و خندل؟
ما زکه و خندل نشدی خپل نوم په زاید زمانو ما خسته تمنا واحدی هم دست کنه مده غلطه شواده
چاخه تمنا ته میکتل دوستانو ما فکر وک چې زه تمنا یم انو نږدې مې ویلې چې زه تمنا واهدی اوس ما همکار او اګما جواب کړل
خو زه در باندې پوه شو خو زه د خپل شپ کنټرول کړل
بلې نو ایمیلونه را سره دي او لیکونه په خیر اوسې ګرانې ایمیلونه تاسو رم دی لیکونه
امبالي و نه ټول ما سره نه دی وګ مجانې تاسو ته مم درکړي دي نن څه کا داسې
ما سره مشته تاسو سره مشته
بالي و داسې وایا لیک در سره وای دی لوی بخون کې خدای په سپیشلی نامه سلامونه اونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم همایون مینا فال د میدان وردګو ولایت باندې چک دی ورسوالی دی ګوړه د خولي منطقه د درای بل د کلی څخه لیک در لېګما او زما سره ملګری دی لکه حامد بصری او زما سلامونه دی خواجه کلا په کلی کې محمد اسماعیل جان فرداوس ته دی ورسیږي او موږ ته د ټولو په خواخه د کرن خان په غږ یو خپل خوښته سندره نشر کړي او شاته هم لیکلی دی وای چې خوان د پلار ملیونای کې د آشنا غږ په سی وړنده شپکور شوما وای خاوري ایری به دی راټول کوم لکه کچکول به دی په غاړه ګرځوبا وای خالقه ما پستر ګوډون کې چې یار ملاړو ز د نورو نکړم دی دنونه نو مننه کومال دې دوست نه چې ته داسې خپل خاصتا لیکي استولې وو خا وګم جانې تاسو سره هم لیک دی فکر کوم.
بلې و تمنا جانې ما سره هم لیک دی. د لیکل دی وای د صوبو بلوچستان زل ا پښ